د مازیګر څلور بجې سوی د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. نن د حمل د میاشتې یو دیرشمه نیټه ده. نن ورځ د اپریل د میاشتې د شلمې سره برابره ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي وایي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په بشپړ ډول د وسلوالو څخه پاک سوی دی او ټول کارکوونکي یې پولیسو مسؤولو ځایونو ته استولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې دوه تنه وسلوال د ځانګړو ځواکونو په حمله کې وژل سوي دي او په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي چې دغه نننۍ شخړه چې په کابل کې پیښ سوې وه پای ته ورسیږي. په دې ارتباط به وروسته په خپرونه کې نور معلومات هم تاسو ته درکړو. دا د کابل د نننۍ حملې لنډ معلومات وربسو. اول اجمل ان د دې ساعت مهم خبرونه وایي.
دا افغانستان د مخابراتو وزارت تصویر ملا هم د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. په زابل کې چارواکي وایي تیره شپه د نوبهار ولسوالۍ په څپلی غره او شهاب سیمو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 25 تنه وسلوال وژل شوي دي. د خوست، غزنی او میدان وردګو څخه هم دغلته د عملیاتو په کې د وسلوالو د وژل کېدو ریپورټونه ورکړل شوي دي. او مصریان نن د دې هیواد په اساسي قانون کې د یو لړ بحث پارونکو تعدیلاتو په اړه په یوه درې ورځنۍ ټول پوښتنه کې رای ورکول پیلوي. د افغانستان د مخابراتو وزارت شاوخوا سیمو کې لا هم د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته ویل څو تنه بریدګرو نن د 11 بجو او 40 د یکو په شاوخوا کې لومړی د مخابراتو وزارت سره نږدې پر یو زیارت کې چاودنه وکړه. وروسته د وزارت ته څیرمه د مرکزي سایې د اداري ودانۍ ته د ننوتلو هڅه کوله چې د پولیسو لخوا محاصره شوې دي. نصرت رحیمي چې څو شپې مخکې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل
دوه تنه د ځانګړو ځواکونو لخوا وژل کېږي. یو یا دوه تن نور یې هم لا هم مقاومت کوي، دوی به هم ژر ووژل شي. د مخابراتو وزارت ټول کارکوونکي د پولیسو لخوا مسؤول ځای ته انتقال شوي. د اطلاعات فرهنګ وزارت ټول کارکوونکي د پولیسو لخوا د مسؤول ځای ته انتقال شوي او د مرکزي احصایې ټول کارکوونکي هم انتقال شوي.
د پیښې د تلفاتو په اړه لا هم امنیتي ادارو دقیق معلومات نه دي ورکړي او ښایي وروسته په دې اړه څه ووایي. خو د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار ازادي راډیو ته ویلي چې لږ تر لږه شپږ تنه ټپیان وروړل شوي دي. په کابل کې دا ډول بریدونو تر شا ډیر کله د وسلوالو طالبانو او یادایش د وسلوالې ډلې لاس وي، خو طالبانو د کابل په نننیو بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار په منځ کې د مخابراتو وزارت ته نږدې بریدونو کې د دوی ډله نه لري. په زابل کې چارواکي وایي تیره شپه د نوبهار ولسوالۍ په څپلی غره او شهاب سیمو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 25 وسلوال طالبان وژل شوي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته ویل په وژل شوو کې بهرني اتباع هم شامل دي.
د بهرنۍ ترهګرو په شمول چې د مختلفو هیوادونو اتباع په کې شامل دي 25 نفره وسلوال طالبان وژل شوي دي.
د خغلی سیال په وینا په دې عملیاتو کې وسلوال طالبان هم ټپیان شوي. طالب وسلوالو تر اوسه د حکومتي لوري د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي او په خپلواکه توګه هم د دې راس سپیناوی ستونزمن دی. تر دې مخکې په کندهار کې د 215 تم کلي اردو مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼې کې ویلي وو چې په زابل او روزګان کې د عملیاتو پر مهال 8 وسلوال وژلي. د افغان ملي اردو د 203 تندر کلی اردو کمانډانې وایي په میدان وردګ، غزنی او خوست کې عملیات کړی دي او 15 تلويختنه د دولت وسلوال مخالفان پکې وشل شوی. د دې کمانډانې مطبوعاتي دفتر د شنبه په ورځ وی خبره پاڼه کې ویل د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ د صدمردی په کلی کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د کمیسون رئیس مولوي حبیب الله په ګډون 15 وسلوال وشل شوی دي. ملي اردو همدارنګه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ د په سیمه کې او همدارنګ د آبند ولسوالۍ د خدوخیلو په سیمه کې هم عملیات کړی دي چې په لسګونو تنه وسلوال پکې وژل شوي. خو د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ د سربردی کلی ځینې اوسیدونکو ازادي راډیو ته د ټلیفوني تماسونو په ترڅ کې ادعا کړې چې دغلته د تېرې شپې په عملیاتو کې د یوې ښځې او درې ماشومانو په ګډون ولسي خلکو ته مرګ ژوبله وختې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم همدا ادعا کړې ده، ویلي په نرخ کې د ښځو او ماشومانو په شمول ملکیان وژل شوي. شوی دي. وروستي ريپورتونه وایي چې د میدان وردګو د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکو پر دې عملیاتو د اعتراض په توګه د کابل کندهار لوی الارم تړلی. خو د میدان وردګ د والي ویان مجیب الله شریف زوی ازادي راډیو ته وویل کشفي ادارو د ولسي خلکو د مرشوب له ریپورټ نه دی ورکړ شوی او وژل شوي وسلوال طالبان دي. په ننګرهار کې بیا په شیرزادو کې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د ننګرهار لپاره د طالبانو لوري نومول شوی مرستیال والی وشل شوی دی. د ننګرهار د ولایت چارواکو په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه عملیات پرون ماښام شوی دی او د شیرزادو په ولسوالۍ کې د شیخ سرمحمد په نوم چې په رحماني مشهور وو د ننګرهار لپاره د طالبانو مرستیال والی وشلې. مصریانو نن د دې هیواد په اساسي قانون کې د یو لړ بحث پارونکو تعدیلاتو په اړه په یو درې ورځنۍ ټول پوښتنه کې رای ورکول پیل کړي. دا تعدیلات واکمن ولسمشر عبدالفتاح السیسی ته اجازه ورکوي چې تر 2030 کال پورې واک کې پاتې شي. او هغه دوه سعودي خویندې چې وایي له خپل هیواد څخه د زور زیاتي له کبله تښتېدلې په ګرجستان کې د پناه غوښتنه کړې خو لا هم وایي ویره لري چې ښایي د کورنیو لاسې ورورسیږي او بیرته یې سعودي عربستان ته ستنې کړي.
دا د ازادي راډیو د نن شنبه ده د حمل د میاشتې 1 نیټه ده د اپریل د میاشتې له 6 سره برابر ده. تاسې د ازادي راډیو مازدیګرنۍ خپرونه اورئ. په دې خبرونه کې په کابل کې د نننۍ حملې له جزئیاتو خبر سي. په کابل کې لا هم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت په شاوخوا کې د رپورټونو پر اساس جګړه روانه ده او سوال نشته ده، هلته چاودنه هم سوې ده. په دې خبرونه کې به همداراز له کندوزه واوري چې خلک وایي د کندوز ښار شاوخوا ته جنگ دی او د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سیمې د پاکولو لپاره عملیات پیل کړي.
خلګې ټول کور ویسلې ورته ویل چې منګه جنگ کو، نو خلک ډیر په خوشینه سره او جګرخونه سره د خپل کورونو څخه وتل. نو هله مامدا ده چې زه
په ورزګان کې بیان ده کانکور ازموینه واخیستل سو. هلته ځکهونکي وایي چې حکومت باید مرسته ورسره وکړي ځکه د دوی په سیمو کې شونځي ډیر وخت تړلی وو.
په کال کې موږ دوه ورځې شوونځي ته ځو، درې ورځې په یو ځای کې ماجر، میاشت په بل ځای کې ماجر، کندهار ته ځو، بلې خواته ځو، بلې خواته ځو. هغه دوه
په دې خبرونه کې تاسو ته سپورتي خبرونه هم درو کړې. سپورت لخمندان یاست او دوه اونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو اونیس پروګرام کاسي په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویلي دي چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ټول کارکونکو مسؤلو ځایونو ته رسول سوي دي. د مرکزی پوسټخانی مامورین او د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مامورین په امن ځای کې دي او په دغه سیمه کې دوه تنه وسلوال چې نن یې حمله کړې او وژل سوي دي. خو هلته جزیله هم اوریدل کېږي او نصرت رحیمی ویلي دي چې د پاتې حمله کوونکو د وژلو لپاره عملیات روان دي. دا نه د معلومه چې څومره کسانو په دغه سیمه کې حمله کړې ده. وسلوالو طالبانو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې دوی لاس نه لري. زما همکار رحمت الله افغان را سره د ټلیفون په لاین کې دی. افغان صاحب، نور په دې اړه څه معلومات اضافه کولای شي؟
بلې فرشته جان، لا هم د مخابراتو په وزارت باندې د حمله کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل د حمله کوونکو شمیر ممکن درې یا څلور تنه وي چې د نوموړي په وینا دوه تنه له افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. ښاغلي رحیمی وویل چې د مخابراتو وزارت ورڅیرمه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت همدارنګ د پوستخانې رسونې مرکزي ادارې ټول کارکوونکي خوندي ځایونو ته لیږدول شوي دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیس انم صحت کله باندې کوي ځانګړي ځواکونه ځای ته رسیږي. دوی له تو برخو ساحو څخه محاصره کوي. دوه تنه د ځانګړو ځواکونو لخوا وژل کېږي، یو یا دوه تن نور هم چې لا هم مقاومت کوي، دوی به هم ژر ووژل شي. د مخابرات وزارت ټول کارکوونکي د پولیسو لخوا مسؤول ځای ته انتقال شوي. تلفات به وروسته نهایي کېږي چې دقیق معلوم شي. هغه معلومات هم در سره شریکوو.
ښاغلي رحمي وویل چې شاوخوا 11:30 د مخابرات وزارت ته څیرمه یو زیارت نه په استفادې د دغه وزارت ودانۍ ته حمله کوونکي ننوتلي دي چې لا هم جګړه روانه ده. که څه هم کومې وسله والې ډلې تر اوسه پورې د دغه حملې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو د وسله والو طالبانو وین ذبیح الله مجاهد په حمله کې لاس درلودل رد کړي دي. همدارنګه تر اوسه د پیښې د تلفاتو په اړه کره معلومات په لاس کې نشته، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وین وحیدالله مجروح ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د پیښې له ځایه د کابل بېلابېلو روغتونونو ته شپږ ټپیان وروړل شوي دي. بلې فرشته جانې،
مننه رحمه افغان صاحب. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو په کابل کې د نوې حملې په اړه معلومات زمانه همکار رحمت افغان څخه واورېدل. په دې خبرونه کې که څه نور معلومات مخې ته راتلل تاسو ته به یې وایو. نو د ازادي راډیو سره اوسئ. په افغانستان کې پر سوله باندې د روسیو معلوماتو سره زما همکار نسیم شفق په استودیو کې دی. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره هڅې دوام لري. تاسې خبر یاست چې نن باید په دوحه کې د افغانستان څخه یو پلاوی تللی وای، او په دوحه کې د طالبانو د استازو سره کتلی وای، او دې ته بین الافغاني خبرې ویل کېدې، او هدف یې په افغانستان کې پر سوله باندې د افغانانو ترمنځ د خبرو د لړۍ پیل وخو هغه لغوه شو، او دا چې اوس د افغانستان د سولې عالي شورا نور څه پلانونه لري او نورې څه خبرې لري. نسیم شفق ته به وار ورکو.
د قطر د غونډې له لغوه کېدو وروسته د سولې عالي شورا وایي چې له ځینو هیوادونو سره په هماهنګۍ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره هلې ځلې دوام لري. د دې شورا ویان جاوید احمد غفور وایي چې سوله د افغانستان لپاره مهمه ده، او د قطر د غونډې لغوه کېدل نشي کولای چې رواني هڅې ودروي. ښاغلي غفور د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې خبراتورو د پیلېدو لپاره به له ټولو امکاناتو نه کار واخیستل شي.
هر هغه هیواد، هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره قدم پورته کوي، د سولې عالي شورا د هغې هرکلی کوي. هر هغه ځای چې هغه د دې لامل کېږي چې د افغانستان د سولې او ثبات په او د مذاکراتو په برخه کې پرمختګ وکړي، خو هغوی سره په ګډه کار کوي تر څو افغانستان د سولې او ثبات راشي.
خو ښاغلي غفور دا ونه ویل چې دا ځل به بین الافغاني مذاکرات کله او په کوم هیواد کې ترسره شي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په قطر کې بین الافغاني مذاکرات چې ټاکل شوی و د جمعې په ورځ پیل شي لغوه شول، او افغان حکومت یې ملامتي پر قطر واچوله. دې غونډې ته افغان حکومت د 250 کسانو لیست اعلان کړی و چې سیاسي څیرې د بیلابیلو قشرونو استازي او یو شمیر حکومتي چارواکي پکې شامل وو. د دې غونډې له ملغا کېدو سره داسې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن د سولې روانې هلې ځلې څه ناڅه ټکنۍ شي. خو افغان حکومت ویلي چې په دې برخه کې هڅې دوام لري چې تر نږدې 10 ورځو پورې د مشورتي لویې جرګې جوړېدل یې ښه بیلګه بولي. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم څرګنده کړي چې د خبراتورو لپاره هیڅ بدیل نشته، او دوی په دې برخه کې همکارۍ ته چمتو دي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان هم له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي. په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې له طالبانو سره د خبراتورو په برخه کې له رامنځته شوي فرصت څخه باید ګټه واخیستل شي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی ګل پاچا مجیدی
نو خفصت دغه ده چې د دینه د پاکستان خصوصا په دې کې مرسته وغوښتل شي. ایران، عربي مملکتونه، خپل د قطر هیواد، د امریکا چې تقریبا طالبانو سره ښه روابط لري، زه فکر کوم دغه څه دي چې موږ کولی شو، او دا فرصت موږ سره شته ده چې موږ وکولی شو د دې امکانات نه په استفاده سره دوی د مذاکراتو میز ته کړي.
تر دې وړاندې اندونیزیا او ازبکستان دواړو ویلي چې چمتو دي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو قربتوب وکړي. حتی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی شاوخوا یو میاشت وړاندې اندونیزیا ته د سولې د موضوع په تړاو سفر هم وکړ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کندوز ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د ښار په شاوخوا کې وسلوال طالبان فعالیت لري او دوی ژوند یې د خطر سره مخامخ کړی دی. دوی د افغانستان د حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې سیمه کې پوځي عملیات وکړي او بالاخره خلکو ته د عادي ژوند زمینه مساعده کړي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په دې اړه له کندوز رپورټ وړاندې کوي.
د کندز ولایتي شورا او خلک وایي چې لا هم د دې ولایت د ښار په نږدې څنډو کې وسلوال طالبان فزیکي حضور لري او دغه مسلې خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي وویل چې د حکومت د نه پاملرنې له کبله جګړه د کندز ښار تر دروازو رارسېدلې او د هرې ورځې په تېرېدو سره امنیتي وضعیت نور هم پیچلی کېږي.
وضعیت کندز خو به شما بهتر معلوم است چې وضعیت جنګي را به خود گرفته کې تر چندین سال هست.
له څو کلونو راهیسې کندز د جګړو شاهد دی او له کبله یې هر وخت خلک له خپلو مینو څخه کډه کېږي او موږ په وار وار دغه ستونزه له ښاغلي ولسمشر او دغه راز له امنیتي چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه پورې ورته جدي پاملرنه نه ده شوې. په ورته وخت کې د کندز ښار اړوند د 300 فامیلیو او د زردخرید د سیمو اوسیدونکي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو دوی ته خبرداری ورکړی چې له خپلو کورونو څخه ووځي تر څو د جګړې پر مهال عامو خلکو ته مرګ ژوبله ونه وړي. یاد شوې سیمې د کندز ښار شمال لویدیځ لوري ته موقعیت لري. د کندز ښار اړوند د 300 فامیلیو او د زردخرید د سیمو دو تنو اوسیدونکو عبدالله او افضل خان په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل
دا چې بیګاش په د 300 فامیلی او زردخرید سیمو کې طالبان بیګار راغلي وو نو خلک ټول کور ویسلي ورته ویل چې موږ جنگ کوو. نو خلک ډیر په خواشینۍ سره او جګرخونۍ سره د خپلو کورونو څخه ووتل. نو هیله مند ده چې زر تر زره دغه مخنیوي وسي.
د زردخرید د کلي ما دلته وسلوال طالبان راغلی و ویل سه د ځان ووځي موږ حمله کوو په ښار باندې. دولت نه غواړي چې دغه وضعیت ته رسېدنه وکړي او موږ په آرامه ژوند وکړو.
کندوزیان پر حکومت غږ کوي چې د ښار اړوند نږدې سیمې دې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي تر څو خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي. بلخوا د کندز امنیتي او دفاعي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی د طالبانو هر ډول تحرکاتو پر وړاندې پوره چمتووالی لري. دفاع د وزارت مرستیال ډګر جنرال هلال الدین هلال په دې اړه وویل
پولیس و امنیتي ملي و اردوی شما نسبت به هر وخت دیگه اینا هم آهنگ هستند.
زموږ امنیتي او دفاعي ارګانونه د خپل ترمنځ قوي همغږي لري او موږ د طالبانو له هر ګام او پلان څخه له وړاندې خبرېږو او موږ د هغوی هر حرکت پر وړاندې پوره چمتووالی لرو او د هغوی خوبونه له خاورو سره خاورې کوو. دا لومړی ځل نه دی. له څو کلونو راهیسې کندوزیان د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه پرله پسې خپلې اندېښنې څرګندوي او دغه راز د ملي یووالي حکومت مشرانو څخه غواړي چې د نوموړي ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي تر څو خلک په ډاډمنه فضا کې ژوند وکړي. خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د خلکو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د کندز ښار په 2015 میلادي کال کې د لنډې مودې لپاره وسلوالو طالبانو نیولی و. د دغه ښار په شاوخوا کې له ډېرې مودې راهیسې جګړه ده. اوس په ورسو روزګان ته په روزګان کې د کانکور امتحان واخیستل سو خو هلته زده کوونکي وایي چې دوی په سیمو کې جنګ دی. اکثر د ولسوالیو او د مرکز ترمنځ لارې بندې وي، ښوونځي ته زده کوونکي نسي تلای. نو له دې امله حکومت ته ښایي چې د دوی سره همکاري وکړي چې دوی پوهنتونونو ته لار پیدا کړي او لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت رپورټ وړاندې کوي.
پوروزګان ولایت کې د 1918 د 12 ټولګي له فارغینو څخه لوړو زده کړو ته د لارموندنې په موخه د کانکور ازموینه پیل شوه. د دغه ولایت د لوړو زده کړو د موسسې مشر اسدالله نر وویل چې د یادو زده کوونکو له جملې څخه 500 نجونې دي. ده وویل چې یاده پروسه به دوې ورځې دوام وکړي. بلخوا هغه زده کوونکي چې په دغه ازموینه کې ګډون کړی و پر دولت یې غږ وکړ چې د کامیابۍ چانس ورکړي. دوی وویل چې رواني جګړې سخت ځپلې او زیاتره وخت یې د ناامنیو له امله ښوونځي پر مخ تړلې وې او له زده کړو څخه بې برخې وه. د دې له ډلې سمیع الله او قدرت الله ازادي راډیو ته داسې وویل
د ټولو محصلینو په نمایندګۍ وایم چې موږ دا هیله لرو چې موږ ته دا زمینه مساعده کړي چې موږ د ولسوالۍ لارې د ولایت سره راخلاص کړي او موږ ته دا نورو لوړو زده کړو زمينه ما سه ده کړی
دغه څخه مغشتنه ده چې زموږ سره کومک وکي خو تر هغه حد چې حق او حقدار ته ورسیږي لکه څنګه چې زموږ شونځي تړلی په کال کې موږ دوه ورځې شونځي ته ځو درې ورځې په یو ځای کې ماجر میاش په بل ځای کې ماجر کندار ته ځو بلې خواته ځو بلې خواته ځو هغه د ولسوالۍ کسان چې دي هغه مرکز ته لاسرسی نه لري شاید په داوه سانه کې تر 1500 زیات کسان پاتې شوی چې هغه د کانکور لپاره حساب جنام نه دی کړی یا هغه د ولسرسی نه ورته کیږي ولې په دې خاطر چې په موټر کې راتلایني سلاري باندې ټاک ټوک دي پرواز ورته کیږي
دغه د کوونکو دغه راز پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې په لورو پروتو سیمو کې د ماشومان پر مخ شونځي نه تړي دا په داسې حال کې چې لچیرو څورو ځرایسي وسلوالو طالبانو د ورزګان په چوره ولسوالۍ کې د نامعلومه دلایلو لمخې د زده کوونکو پر مخ شونځي تړلي شریف الله شرافت ازادي رادیو ورزګان
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي چې د امنیت له خرابوالي سره هم په دغه سیمه کې د اروپا پر لور د وچې میوې صادرات زیات شوي دي او که څه هم امنیتي وضعیت ښه نه دی د ولایتونو ترمنځ تګ راتګ اسانه نه دی بیا هم بزګر توانېدلی دي چې خپل محصولات بلخ ته یوسي او له هغه ځایه بیا اروپایي هیوادونو ته صادر سي دوی وایي چې ډېر صادرات د وچې میوې دي د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیبزی د بلخ په دې اړه رپورټ لري چې څرنګه د شمالي ولایتونو بزګر اروپایي هیوادونو ته وچې میوه صادرولای سي
په شمالزون کې د سوداګرۍ خونی مسولان وایي چې اروپایي هیوادونو ته د وچې میوې صادرات ډېر شوي دي په شمالزون کې د سوداګرۍ خونی مشر آرش یونیسی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بلخ اروپا ترمنځ د هوایي دهلیز له پرانیستلو وروسته اوسمهال له شمال څخه بهرني هیوادونو ته د افغاني وچې میوې صادرات لس سلنه زیات شوي دي ښاغلی یونیسی وویل چې اکثر افغان سوداګر د بلخ اروپا هوایي دهلیز له لارې وچه میوه لکه ممیز توت پسته چارمغز او جلغوزه اروپایي هیوادونو ته لیږدوي هغه په دې اړه زیاته کړه
بیشترین محصولات میوې خشک مو بودن کې
تر ټولو زیات مو د وچه میوې صادرات درلودلې چې د هوایي دهلیز له لارې مو اروپا ته صادر کړې دي لومړی لندن ته او لاغه ځای څخه نورو اروپایي هیوادونو ته لیږدول شوې دي موږ هندستان ته هم صادرات درلودل په دو ټولو کې لس سلنه زیاتوالی راغلی دی د مزار شریف اروپا ترمنځ هوایي دهلیز کابو څلور میاشتې د مخه د بلخ ولایت په مولانا جلال الدین محمد بلخي نړیوال هوایي ډګر کې پرانیستل شو د چارواکو په خبره چې پونه کې دوه ځلې له دغه هوایي دهلیز څخه اروپا ته افغاني محصولات او سوداګریستو کې صادرېږي د مزار شریف اروپا هوایي دهلیز له لارې تر دمه یو سل شپېته تنه وچه میوه لومړی ترکیې او له هغه ځای څخه لندن ته لیږدول شوې ده په مزار شریف کې د وچې میوې هټیوال وایي چې نسبت بل هر وخت په روان کال کې بهر خاصتاً اروپایي هیوادونو ته د افغاني وچې میوې صادرات ډېر شوي دي او یادې مسالې په کور دننه هم د وچې میوې پر بیې اغیزه کړې ده دوی وایي چې د صادراتو د زیاتوالي له وجې په بلخ ولایت کې د وچې میوې بیه دوه برابره لوړه شوې ده د مزار شریف د وچې میوې د منډوي هټیوال محمد هارون یې په ازادي راډیو ته وویل
که از وخت کې تجارای هم افغانستان از مزار شریف یا دیگر ولایت ها میوه خوش کرده از طریق میدان هوایی در دیگر کشورها میبرن میوه دو چند شده مثلا بادام جلغازه پسته و چیده در مزار شریف قیمت دو چند شده
په داس حال کې د شمال زون د سوداګرۍ خونه د مزار شریف اروپا د هوایی دهلیز له لارې د وچې میوې د صادراتو لا زیاتوالي خبر ورکوي چې هر ورځ له افغانستان څخه په اوو تر اتو پروازونو کې افغاني تولیدات او وچه میوه د نړۍ مختلفو هیوادونو ته صادرېږي موجب حبیبزی ازادي راډیو مزار شریف
ستاسو له پیغامونو
عبدالوسیم د کونړ ولایت د چفی درې ولسوالۍ نه د داعش او طالبانو چې کوم په چپه دره کې جنګ وشو او عوام ترې راګډه شول د چفی درې نه اوس پورې حکومت هیڅ مرسته د عوام سره نه کړي کوم مهاجرین چې راغلي او والي چې دی کله هند له جو کله امریکا له شي وادي د خلکو سره کوي چې زما حکومت وکم اوس پورې چیندې کړي او بل کوم امنیتي چارواکي چې دي هغه ټول لاغلي دي او د عوام د ولاړ دي او خمنډه تړل ور کوي اوس پورې والي زمونږ سره مونږ نه راغې چې د مهاجرین ته کوڅو وسلام
څنګه چې موږ د هلمند ولایت اوسېدونکي په کندهار ولایت کې موږ شپې ورځې سبا کوو نو موږ سهار زیه وکړلې د مجرم ریاست اویا چاکس وو هغه مو مرستې شپې راته واخیستل لمبرونه راته واخیستل بیا موږ سره کومه مرسته نه ده کړې خو سیلابو هم زه په دې د جنګو څخه راغلي چې ملکونه مو همهلته پاتې دي نو زموږ د دغه موسسه ولاو ته دغه د غلینه د څورو ورځ موږ سره مرسته وکړو موږ هم د دې هېواد بچان یو موږ د افغانستان خلک یو د هر مظلوم سره د دې مرسته وکړو او که پر شناخته باندې ویشي که مې یادې د تشکرو کاتیانې د دې سره دې وګوري چې دا کاتیانې څو میاشتې کېږي چې ورکړي مو د دې اوس هېڅ د مرسته نه دی ورکړی نو دغه مو هیله ده موږ د بچانو کچیرې مرسته ورسره کوي د دغه مهاجرینو سره خو دولت کوي مګر دا خلک یې داسې کوي دا خلک بیا چم پکښې کوي یا داسې پکښې کوي باید د خلکو سره دا سړي کور ته ورشي معلومات یې وکړي دا خلک ډوډۍ لري نه لري نو بس چې که دوی ځان په موړ کړي خو ماړه شوي وي نو بله دې اوس د خلکو سره مرسته وکړي. سلام علیکم.
زه سبا څنګه درنم د ځینې خلک یې کاڼي کلي څخه زما پیغام دغه دی چې د خوست ولایت نه د شکوت ولسوالۍ نه یم میږ په سیمه کې سخت ورخ شوی دی چې اوبه ډېره ده نه منه ده چې میږ بیکاز زه خپله یو دکاندار یم چې نشمه کور ته تلی چې بزر نه زه سامان دځمه خوراکي سامان خاکستوم دی کیس خوار دی اوبه ډېره پوبېږي سړک نشته چې میږ په سړک لور شي جګه په غوړو باید میږ سړک تېر شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو لنډي سره ویتلای شئ خو د یادونې وړ بولم چې دوه اونیس پروګرامونه لرو. یو د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو اونیس پروګرام چې هر اونۍ په افغانستان کې د ځوانانو په ټولنیزو مسایلو باندې خبرې کیږي او یو د حقیقت څه دی پروګرام نو دی د دې ټولو لپاره را سره اوسئ. په پوره څلور نیمو بجو به د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړو. تاسو خبر یاست چې نن په کابل کې د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژۍ او مخابراتو وزارت ته څیرمه او پر دې وزارت حمله وشوه. د رپورټونو پر اساس اول په سیمه کې چاودنه وشوه او تر هغه وروسته وسلوالو کسانو ډزې پیل کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي پر ټویټر لیکلي چې په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي. نصرت رحیمي لیکلي دي چې د مخابراتو وزارت 1500 کارکوونکي، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت 300 کارکوونکي او د مرکزي احصایې د ادارې 150 کارکوونکي د حملې په وخت کې په دغه سیمه کې وو. خو د لیکلي دي چې ټول پولیسو امن ځای ته لېږدولي دي. نصرت رحیمي ځینې عکسونه هم پر ټویټر خپاره کړي او لیدي چې د هغو وسلوالو عکسونه دي چې په حمله کې وژل شوي دي. د نه دي ویلي چې په دغه ځای کې څومره کسان لا هم شته. خو د ازادي راډیو خبریالان وایي چې د ډزو ژغ لا هم اورېدل کېږي. د حملې مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. یو د وسلوالو طالبانو ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. د نورو نویو معلوماتو د اورېدو لپاره لطفاً د ازادي راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
محمد قاسم ځواک د هلمند لیکلی په 1900 کلونو کې په افغانستان کې ډیر پرمختګ شوی خو اوس دغه پرمختګونه د یو لوی تهدید یا خنډ سره مخامخ دي او د دې لوی عامل جنگ دی. یو بل اوریدونکی لیکي چې عبدالاحد د کابل څخه د ریاست جمهوری پایلی به اعلان شي، پارلمانی به نشي اعلان. د هدف په افغانستان کې د جمهوری ریاست روان انتخابات دي چې سپتمبر 28 ورته ټاکل شوی او تیر د ولسی جرګې انتخابات دي چې تر اوسه یې وروستي نتایج لا هم نه دي اعلان شوي. سبحان الله نبیل ساپی له کونړه لیکلي چې د افغانستان د سولې مشورتي جرګه باید د اوربن لپاره یوه زمینه برابره کړي. اسمت الله افغانیار د هلمند څخه لیکلي دي د ټاکنو نوی کمیسیون باید د خلکو باندې اعتبار وکړي او د پات ولایتونو نتایج هم باید اعلان کړي. یو بل اوریدونکی حنفی لفرات لیکلی دی چې په دغه ولایت کې آزادي راډیو سما نه سیارېدل کېدای، نو د دغه مسلې د حل لپاره به موږ خپل تخنیکي همکاران ته معلومات ورکړو. د ازادي راډیو اوریدونکو کوم پیغامونه چې تاسو ته افغان بیسیم پر تاسو اتل شمیره باندې راستوي لطفاً یې ور راستوي. که تاسو په مکرر ډول خپل پیغامونه په دغه سیستم باندې راستوي، ستاسو پیغام نه را رسیږي او د نورو خلکو د پیغامونو لپاره هم مزاحمت کوي. کوم پیغامونه چې موږ له راډیو خبرو هغه ستاسو خپل نظر څرګندوي، د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي. ورسته دوه پروګرامونه لرو، حقیقت څه دی او د ځوانانو ونیس پروګرام. خو اول اجمل اند د ازادي راډیو د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
افغان امنیتي ځواکونه وایي د مخابرات وزارت تصویر مهم لا د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمن جګړه روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې دوه تنه بریدګر وژل شوي او یو یا دوه چې مقاومت کوي زر بل منځه یوړل شي. اخوا د روغتونونو چارواکو ویلي دي چې لږ تر لږه له دې پیښې شپږ ټپیان ورغړل شوي دي. په زابل کې چارواکي وایي تیر شپه د نوبهار ولسوالۍ په څپلې غره او شهاب سیمو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 25 وسلوال طالبان وژل شوي. د افغانستان د ملي اردو د 203 تندر کلی اردو قمانداني وایي په میدان وردګو او غزنی ولایتونو کې عملیات کړي دي او په بیلابیلو عملیاتو کې 45 تنه د دولت مخالف وسلوال وژلي. مصریان نن د دې هیواد په اساسي قانون کې د یو لړ بحث پارونکو تعدیلاتو په اړه په یوه درې ورځنۍ ټول پوښتنه کې رای ورکول پیلوي. او هغه دوه سعودي خویندې چې وایي له خپل هیواد څخه د زور زیاتي له کبله تښتېدلي په ګرجستان کې د پناه غوښتنه کړې، خو وایي ویره لري ښایي د کورنیو لاسې ورورسیږي او بیرته یې سعودي ته ستنه کړي.
او سپورتي خبرونه لرو چې فیروزه عزیزي وړاندې کوي، بیا د حقیقت صدای او ځوانانو اونیس پروګرامونه.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په کابل کې د نجونو د فوټسال سیالۍ پیل شوې. د دغه فدراسیون د نشراتو مرستیال شمس امینین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې به 12 لوبډلې ګډون وکړي او د روانې میلادي میاشتې تر 3 مینیټې پورې به دوام ومومي.
د کابل ښار د نجونو فوټسال سیالۍ د نجونو له تعلیم نه د ملاتړ تر عنوان لاندې د افغانستان د فوټسال په جنازم کې پیل شوې چې 12 لوبډلې به په څلور ګروپونو کې سره ولوبېږي.
ښاغلی امینی وایي د سیالۍ په پای کې به د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې لپاره غوره تیری هم انتخاب شي. د غور ولایت ورزشي مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې دي. د دغه ولایت د ورزش امیر امیر محمد خوري نن ازادي راډیو ته وویل په دغه سیالیو کې اته لوبډلې لوبېږي چې د روژې تر رسیدو د مخه به پای ته ورسیږي.
په دې غوره لیګ کې چې کومه لوبډله لومړی مخامخ خپل کړي، هغه به د زون په کاچه سیالیو کې ځي یا هم د دغه لوبډلې له منځه به د زوني سیالیو لپاره غوره چیري انتخاب شي.
ښاغلی غوري وایي دغه سیالۍ به د لوبغاړو له ظرفیت لوړونې سره هم مرسته وکړي. او د اسپانیا د لا لیګا لیګ سیالیو په لړ کې د بارسلونا ټیم ال سوسیداد ریال لوبډلې سره سیالۍ کوي. د اسپانیا د فوټبال فدراسیون د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ نن شپه په سیمه ییز وخت 11:15 دقیقې ترسره کیږي. دغه سیالۍ به د اسپانیا په بارسلونا ښار کې د نیو کمپ ورزشي سټډیوم کې وشي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت دا دی چې لا هم د پاکستان هوایی حریم هندوستان ته د افغانستان د تلونکو الوتکو په وړاندې تړلی دی او دې چارې افغان حکومت ته لکونه ډالره مالی زیان اړولی دی. سلامونه، زه اکرام الله اکرام یم او تاسې حقیقت څه دی د دې اونۍ خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې د افغانستان د هوایي چلند د ملکي ادارې له رئیس محمد قاسم وفایي سره د دې مسلو تر څنګ په افغانستان کې د کمزوري هوایي خدماتو په اړه هم خبرې کوو. هیله ده تر پایه ملتیا وکړي.
رئیس صاحب ډیره زیاته مننه چې وخت مو راک پایلې لدینو کوچې د
پاکستان فضائی حریم لا هم د افغانستان د پروازونو پر مخ باندې چې پاک هندستان ته ځي لا هم تړلې ده. دا کیسه بل اخر کوم سرته ورسیده سوزل جمنی وشوي چې دا فضائی حریم بل اخر خلاصيږي خلا تر دې د مم تړلې ده بل اخر دا کیسه کوم زیاته ورسیده.
پاکستان خو په 28 د فبروري خپل فضا د ټول عبوري پروازو ته وتړل تر وسه پورې هم دا همداسې پاتې ده. موضوع نه دی حل شوی او آخري نوټم چې هغوی شو کړی ده هغه تر د اپریل تر 24 پورې ده. دغه نه وروسته باید ووینو چې بیا تمدیدوي که موضوع حل کیږي. تر وسه پورې موږ ته نه دی معلومه. خو بیا موږ خپل تدابیر درلوده د افغانستان د غربي فضا لخوا موږ یو نوی مسیر جوړ کړ خو هغه 5.5 ساعت وخت نیسي تر دهلی پورې ډېره اوږده ده. خو بیا نوی مسیر هم اوس موږ ډیزاین کړی ده د چین لخوا چې اورومچی ته ځي او اورومچی لخوا هند ته. خو دا بیا 3.5 ساعت وخت نیسي کابل څخه تر دهلی پورې. تر اوسه پورې زموږ مذاکرات هم چین سره هم هند سره هم پاکستان سره دوام لري. خو بیا په نږدې راتلونکي موږ انشاءالله هیله من یو چې دا نوې لار هم جوړه شي او زموږ پروازونه د دې لار څخه هم پیل شي.
تاسو څلور رښتم د اپریل چې دغه لار کېدی شي پاکستان هغه وروستۍ نیټه ټاکلې شي دغه لار کېدی شي د افغانستان او د نورې سیمې د ټولو پروازونو پر مخ باندې پرانیستل شي. که پرانیستل شي او پاکستان بالاخره دغه ژمنه ماته کړي افغانستان به بالمثل عمل وکړي د پاکستان د پروازونو په وړاندې یعنې خپل حریم به د پاکستان د پروازونو په وړاندې وتړي که څنګه؟
دوه موضوع ده. یو خو مخکې هم هغوی هر ځل تمدید کړی ده د خپل فضا د مسدودیت نوټم. تر اوسه پورې موږ ته نه دی معلوم چې بیا تمدیدوي که نه. دوم موضوع دا ده چې هغه ټول عبوري کرخې چې د افغانستان فضا څخه تیریږي هغه آسیای میانه هیوادو څخه او ایران څخه راځي او پاکستان ته ځي. دا د دې معنی لري چې پاکستان فضا چې وتړل شو د هغه نه وروسته د ټول هغه د منطقې هغه هوایي ترافیک ټول مختل شوی ده اوس. خو تر هغه وخته پورې چې ټول هیوادو په هغه کې شریک ده او ستونزه د منطقه په کچه ده کوم ستونزه خاص ستونزه نشته چې پاکستان او افغانستان ترمنځ خاص مشکل نشته. دا یو عمومي مشکل ده. که داسې وشو چې پاکستان بیا نور هیوادو الوتکو ته اجازه ورکړه او یوازې افغانستان پاتې شو په هغه وخت کې ما مخکې هم اعلام کړی ده چې معلومه ده چې افغانستان هم د خپل فضا د مسدودیت موضوع بررسی کوي.
او د افغانستان د هوایی حریم د لارې نه د پاکستان څومره پروازونه کومو هیوادونو ته کیږي؟ دا چې دي تجارتي دي تر ډیره که نه ترانسپورټي دي تر ډیره؟
خو اوس مخکې خو د افغانستان فضا څخه هغو ټول الوتکو چې تیریده هر ورځ 300 تر 500 الوتکو پورې خو پاکستان فضا ته داخلېده او هغه نه هم عبور کړه. خو د هغه نه وروسته اوس هر ورځ 7 پاکستانی الوتکو افغانستان ته راځي یا افغانستان فضا څخه تیریږي.
یعنی دا کومو هیوادونو ته ځي دغه 7 الوتکې یا پروازونه چې د افغانستان د فضا د لارې نه تیریږي د پاکستان نه راځي کومو هیوادونو ته ځي؟ اصله
معمولا آسیای میانه هیوادو ته ځي.
او دغه چاري چې پاکستان د هوایی حریم د سیمې د ټولو هیوادونو په مخ باندې وتړلو کومې چې هندوستان ته تللي افغانستان په مالی لحاظ باندې څومره تاوان وکړه؟
تاپان مونږ تاوان کړی یو ځکه چې هر الوتکه چې افغانستان فضا څخه تیریږي $100 فیس ورکوي افغانستان ته. خو تاسې محاسبه وکړئ چې هر ورځ 300 تر 500 الوتکو څومره پیسې کیږي. په دې یو نیم میاشت چې د پاکستان فضا مسدود شوې ده نږدې $15 میلیون موږ ته زیان رسېدلی ده.
او دلته په داخل د افغانستان کې تابن په نرخونو باندې تاثیرات کړي؟
خو په نور برخو کې نه. خو تب فقط د کابل دهلی په سکتور کې خپل تاثیر درلود ځکه چې هغه مخکې د 2 ساعتی وخت ونیول او اوس یې دغه 5.5 ساعت وخت نیسي. طبعا دغه د ټکټونو نرخونه هم یو څه لوړ شوی ده.
بل مسله رئیس صاحب د افغانستان د هوایی حریم د روسي راپورونه دا موجود دي چې د افغانستان هوایی حریم اوس خپل د افغانستان په لاس کې دی، د افغانستان د حکومت په لاس کې دی، خو ځینې راپورونه وایي چې یو 100% د افغان حکومت په لاس کې د نور د خارجي ځواکونو په لاس کې دی. دغه کیسه کوم ډول ده؟
دا خو زمونږ فضا تر 15 د سپتمبر میاشتې د 15 پورې 2015 کال و فکر کوم تر هغه وخت پورې خو د ناټو لخوا کنټرول کېده. خو د 15 د سپتمبر نه وروسته چې هغه مسؤلیتونه انتقال شو د افغانستان دولت ته، د هغه نه وروسته ټول موږ خپل فضا په بشپړ ډول خپله کنټرولو. اوس یو څو ورځې مخکې ما اعلان هم وکړه چې د دې کال د 11 د اپریل نه د 11 نه وروسته زموږ فضا هم خوشبختانه د برادر سرویلنس ته لاړه. د دې نه وروسته هغه الوتکه چې په افغانستان فضا کې داخلیږي او تر هغه وخته پورې چې زموږ فضا نه خارج کیږي، دا تر رادار کنټرول ده. زموږ کنټرولران هغه ویني دغه سپریشن، دغه فاصله، ټول موضوعات اوس کنټرول کیږي.
یعنی دا سیستم ټول د افغانانو په لاس کې دی اوس؟
معلومه ده، اوس زمونږ کارمندان د ادارې هوانوردی لخوا کنټرول کیږي.
100%
یو په اپروچ برخه کې په ځینې میدانو کې چې هلته ایساف هم فعالیت لري مشترک اپریشن جریان لري، لکه په کابل کې، په کندهار کې، په مزار شریف کې او په هرات هوایی ډګر کې مشترک اپریشن لرو، مشترک کنټرول کیږي هغه اپروچ سکتور. نورې ټول فضا زمونږ په لاس کې ده او خپل کنټرول کوو.
بل مسله د حج د راتلون دوه میاشتې وروسته به حج ته تګ یا درې میاشتې وروسته به حج ته تګ پیل کیږي. سکالی پلان څه دی چې څومره کسان به ځي، څومره کسانو دپاره هوایی ترتیبات نیول شوي دي؟ او دغه سکالی داسې ویل کیږي چې یو وار بیا آریانا هوایی شرکت ته د قرارداد ورکړل شوی چې کامیار به مور سره همکاري کوي. همداسې ده،
تر اوسه پورې موږ ته رسمي مکتوب نه دی رسیدلی چې کوم شرکت ورکړل شوی کنه، خو داسې معلومات موږ ته هم رسیدلی چې مشترک آریانا او کامیر دواړه ته ورکړل شوی ده. خو په دې کال کې موږ 10,000 سهمیه لرو په حج کې، خو زموږ برخه دا ده چې په خپل میدانو کې دا 4 هوایی ډګر چې حجاج د دینه استفاده کوي موږ خپل بشپړ آمادګي لرو. اوس هم نور آمادګي هم را روان ده چې د حجاج لپاره هغه اسانتیاوې چې پکار دي ټولې برابر شي.
خو د اسانتیاوو مسله تاسو یاد کړئ چې ورته برابر شي د هوایي شرکتونو نه عموما یو ګیله او یو شکایت دا موجود دی چې ښه خدمات نشي وړاندې کولای.
خو دا شرکتونو ته مو دا د شرکتونو موضوع ده، خو مونږ د شرکتونو سره هم یو جلسې وړو چې ولرو، لکه چې هر کال مونږ داسې جلسې لرو د کیفیت په لحاظ او نور موضوعاتو چې په دې پورې په دې پروسه ملي پروسه پورې اړه لري هغه باندې بحث کوو. او شرکتونو ته مونږ د مخکې د سپارښت هغوی ته مونږ کړی ده چې باید یو ښه خدمات باید حجاج ته برابر شي.
خدمات یوازې د حجاج په برخه کې شکایت نه دی موجود، عمومي دا موجود دی چې د افغانستان په هوایي شرکتونو کې هغه ډول چې لازمه ده خو خدمات نه وړاندې کیږي. تاسو تر دې دمه په دې اړه باندې څه کړی دي شرکتونو سره؟ مثلا د کوم شرکت شته چې هغه جرمانه شوی وي د خو خدماتو د نه درلودلو لامل، یا په دې برخه کې کومه پالیسي موجوده ده؟
زموږ پالیسي خو دا چې ما جلال ما ولسمشر ته هم وړاندې کړی ده، دا یو دا ده چې مونږ وړو چې د دې نه وروسته هر شرکت، هوایی شرکت چې په افغانستان کې فعالیت کوي باید ISO سرټیفای شي. چې ISO سرټیفای کوالټی اشورنس ده، د هغوی کوالټی په لحاظ د خدماتو سطح باید لوړه شي د دې نه. او نور هغه شایع شکایتونه چې زموږ شرکتو څخه مونږ ته راځي، دا زند په پروازو کې ده چې یو ساعت، دوه ساعت یا یو ورځ هم مونږ ته گزارش رسیدلې ده. لکه پرون چې په مزار شریف کې ما ته گزارش راغله چې یو ورځ په پرواز کې ځنډ راغلی وو او ټول مسافرین په میدان کې ناست وو.
مخه ولې نیول کیږي د پروازونو ځنډ په افغانستان کې؟ یو هغه مسله ده چې ډېر له پخوا راهیسې دا او ساعتونه ځنډ کیږي، ولې مخه نه نیول کیږي؟
مونږ اوس یو نوی طرز العمل جوړ کړی وو، هغه مخکنی د مؤسساتو خدماتي طرز العمل چې وو هغه تعدل شوی ده، پاغه کې یو نوې برخه مونږه اضافه کړی یو ځنډ جریمه. د دې نه وروسته هغه تفصیلات هغه چې اجرایي شي بیا تاسو سره شریکیږي. د هغې نه د دې نه وروسته که هر شرکت په خپل پرواز کې له نیم ساعت نه زیات ځنډ پکې راشي هغه تابع د جریمه ده، او نور مکلفیتونه او مسؤلیتونه هم په هغه کې واضح شوی ده چې که مسافر زیانمن شي، که خلک زیانمن شي، د دې ځن نه باید هغوی کمپنسیټ وشي، جبران خساره هغوی ته ورکړل شي. دا موضوعات په تفصیل کې په دې نوې طرز العمل کې راغل دی چې په نوې هفته کې په انشاءالله په یو دوه هفته کې دا اجرایي کیږي.
فکر نه کوو چې دا طرز العمل ډیر وروسته جوړ شو،
خو باید دا مخکې جوړ شوی و، دا مخکې اجرا شوی و، خو اوس هم وخت ده موږ په دې باره کې جدي یو جدي پالیسی لرو چې باید د خدماتو سطح باید لوړه شي. ځکه چې تاسو پکې خبر یاست چې تیر کال یا د ایکاو لخوا یو تخنیکی هیئت افغانستان ته راغلی و، هغوی د افغانستان هوایي چلند د خپلواکې ادارې ټول برخونه وسیدل بررسی وکړه، خپل گزارش مونږ سره شریک کړی ده. مونږ اوس په 2008 کال کې د یونیورسل سیفټی آډیټ پروګرام لپاره مونږ ثبتنام کړی و، هغه وخت نیول شوی ده، او په 3 دسمبر کې هم مونږ ډیسکټاپ آډیټ لرو د ایکاو لخوا، او اوس هم د 4 نړیوال هوایی ډګرونه سرټیفیکیشن پروسه را روان ده چې مونږ غواړو چې دا سرټیفای شي. دا نوې کارونه ده چې مونږ شروع کړی و چې باید تکمیل شي، چې د هغه د تکمیلې دوله مونږ کول شي چې د هغه د اروپایي بلک لیست څخه هم راووزو، او د خپل خدمات شرکتونو د خدماتو سطح هم باید لوړ شي. دا د هماغه لپاره ده چې مونږ ISO اوس غواړو چې ISO سرټیفیکیشن الزامي وکړو خپل شرکتو باندې.
فکر نه کوي رئیس صاحب چې په افغانستان کې د هوایی ټیکټونو یا د هوایی ترانسپورت د ټیکټونو په پرتله باندې د کاغه ملي دي که نړیوال دي، نېشنل دي که انټرنېشنل دي، د ټیکټونو د بای په پرتله باندې خدمات ډیر کمزوري دي؟
طبعا زه په دې امر کې موافق یم، خو ځکه ما مخکې موبایل چې اوس مونږ د دې نوې طرز العمل سره سم شرکتونو سره هم دا موضوع بحث شوی ده چې هغوی باندې یو مکلفیت جوړ کړو، یو قانونی مکلفیت، یو چارچوب جوړ شي چې هغه چارچوب سره سم خپل ځان د ټول هوایي شرکتونو باید خپل ځان عیار کړي، هغه ښه خدمات باید ټول مسافرین ته ورکړل شي، او دغه سیفتی او امنیتی ستاندردونه باید لوړ شي په ټول شرکتو کې، چې دا یو اساسي خبره ده. دې باندې مونږ کار کوو، او ان شاء الله په دې کال کې یو اساسي تغییر د هوایي چلن په سکتور کې ان شاء الله براوړو.
وروستۍ پوښتنه، د افغانستان زیات شمیر شرکتونه یا یو شمیر شرکتونه دوی یو شکایت دا لري چې د افغان حکومت د لوري نه سبسایډي نشته، په دوی باندې مالیات لوړ دي، او هغه ځینې نور بهرني شرکتونه چې افغانستان ته الوتنی کوي په هغوی باندې خپل حکومتونو مالیات کم دي، نو دا هغوی ښه خدمات وړاندې کولی شي نسبت موږ ته.
په یو برخه کې دا صحیح ده، خو مخکې هم شرکتونو ته 2 کاله د لندنګ او پارکینګ فیس معافیت ورکړل شوی و، دا ډیر یو لوی کومک و شرکتو سره. بیا یو کال بیا نور تمدید شو، خو مونږ ته د بررسی د نتیجې له دا معلومه شو چې شرکتونه د دې معافیت او د دې حمایت څخه په ښه توګه نشو کولی چې استفاده وکړي. خو د هغه نه وروسته هم اوس هم یو څو طرحې تر څیړنې او بحث لاندې ده په شورای اقتصادي کې، په کابینه کې، چې څنګه مونږ کولی شو چې شرکتو سره مرسته وکړو، حمایت یې وکړو. زموږ چارجونه نور هوادو څخه لوړ نه ده په خپل شرکتو باندې، خو یو نړیوال قانون مشته چې موږ نشو چې د خارجي او داخلي شرکتو ترمنځ ډیسکریمینیشن یا تبعیض وکړو. دا خلاف ده د اصول، د کاو د اصول. موږ خو اوس یو طرح داده چې باید بانکونه د خپل هغه انټرست ریټ چې دا باید ټیټ کړي، تر څو چې شرکتونه کولی شي هغوی نه پیسې قرضه واخلي او نوې الوتکې واخلي. خو دا یو څو وړاندیزونه د شرکتونو لخوا هم مونږ ته راغلي وو چې هغه شورا اقتصادي او کابینې سره شریکه شوې ده، اوس هم تر بحث لاندې ده، او مونږ دا لارې چارې سیړو چې څنګه کول شي خپل شرکتونه حمایت وکړو.
ډیره زیاته مننه ریس.
خیر سلامت، مننه.
څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د ازادي رادیو درنور جنکو په سلامونو مو د تاند څنګه یوې بلې خبرونه تر کلای کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنۍ مشران په ځوانانو د خپل فکر د تحمیلولو هڅه کوي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي.
که چیرې د ځوانانو خواخه نه منل کیږي پایلې به څه وي؟
بیا دا دومره مسؤلیت په کیسه کې نه وي، ځکه د ته دلایل وي چې دا خو ما نه وي انتخاب کړی.
او ځوانان څه ډول کولی شي د کورنۍ مشرانو ته قناعت ورکړي او په خپله خواخه مخکې لاړ شي؟
مخکینی نسل له دې اړخه وننګو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي.
د تاندې څانګې د خپرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه فرشته مرسالې درته وړاندې کوم.
یو شمیر ځوانان وایي د کورنۍ مشران هڅه کوي خپل خواخه او فکر په دوی ومني. د کورنۍ مشران په دې باور چې ځوانان په ډیر څه نه پوهیږي، وروسته وړاندې نه ګوري او پرېکړې احساساتي وي، خپلې مخې ته یې نه پرېږدي. له سلیقې او خبرو رانیولې د زده کړو د رشتې د ژوند ملګري او د نورو مسایلو په انتخاب کې د کورنۍ ستره هڅه دا وي چې ځوانان د دوی فکر ومني. دا کابل اوسیدونکی ملکه وایي دا کورنۍ مشران د خپل خوښۍ د تحمل لپاره لا تهدید او زور څخه هم کار اخلي.
زموږ په ټولنه کې دا مسائل ډیر دي، لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبرونه منې، زما زوی نه یې یا زما لور نه یې، نو یا باید له کوره ووځې، او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
دا صدیق دقیق په نظر په ډیرو کورنیو کې د نظم د ساتلو په خاطر داسې یو سیستم وی چې یو کس پکې پریکړه کوي او نور باید د هغه له خبرې تیر نشي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. سې ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، هغه مشر ورور وي که پلار نه وي په هغه کورنۍ کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر، سیاسي فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ تم سرایت کړی ده. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتنې حق یې. ان په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا د هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کېږي.
مومن محمد یاسر وایي ځوانان باید کنټرول شي، پوښتنه یې وشي او لارښوونه ورته وشي. خو د ځوانانو په شخصي مسایلو کې دي دا هڅه نه کیږي چې د کورنۍ مشران خپله خوښه پرې تحمیل کړي.
د دې لپاره چې اولادونه سم تربیه شي، خاصتا په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځوانۍ کې، بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځینې محدودیتونه وضع شي، پوښتنه باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې داسې به کوي. ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ تاسو په ټولنه کې شته، چې خدای نه خواسته دا موږ تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي. بله خبره ده هغه محدودیتونو ده چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصولو او قوانینو کې موږ تاسو چې اوس لرو، هغو کې بیا دا داسې تشریکی چې دا دوی حقه حقوق دي چې د هغې مخنیول کیږي، مخنیوی کیږي، چې دا بیا ښه کار نه دی، غلط کار دی. او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي، لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه، دا خبرې ورته کوي. یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان، بیا به ورته ویل چې دا غیږ کې ما اخله، دا بد کار دی.
د ښاغلي اڅړ په وینا هغه ځوانان چې نور ورته پرېکړې کوي په خپل ژوند کې لا ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي، حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کیږي، ډپریشن ورته پیدا کیږي، مورال یې کم وي، په مجالس کې خبرې نشي کولای. بیا چې کله لوړ سن ته ورسیږي دوی نشي کولای چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوي کوي، دا ټولنه د جمود په لور بیایي. هغه کار که ښه کار هم وي، دوی ورته وایي چې دا مه کوه، ځکه چې تا پلارونی کنه دای کړی.
دا کابل پوهنتون د عامې ادارې پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي د هرې زمانې خپل شرایط او غوښتنې وي. دا د په باور دا مناسبه نه ده چې اوسنی ځوانان د 40 یا 50 کاله مخکې په ډول ژوند وکړي.
ژوند ولاړ یو باندې روان سیند په شکل څخه پارسي په دې سره کې زه کوشش وکم. مثال دی روان سیند په وړاندې باندې زه ولاړ دیوال ځان جوړ کړم، دا به ناممکن وي، سخته به وي. او دا به نه تر دې هم ناممکن وي زه د سیند په خلاف لوري بیرته حرکت وکم. زما پلار هغه وخت پاره زیږېدلی و چې هغه د ځوان فکر د هغې زمانې دپاره، نیکه مې بیا د هغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوان فکر کو، او تر هغه ورپورته همداسې. خو زه د هغې زمانې دپاره زیږېدلی وم چې اوس ځوان در فکر کوم. زه باید له اوس ټول سره، له اوس اجماع سره، او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم.
د خوست اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي کله چې ځوانان په خپله خوښه یو کار کوي، مسؤلیت یې هم مني او په دې خاطر هم خواري کوي چې نورو ته کم را نه شي.
که د ځوان په خوخه کوم کار وشي کنا تحمل نشي پرتلون کې کې ځوان خپل ځان مسول ګرني چې دا خو ما خپل ځان ته انتخاب کړی وو یا ټاکلی وو به دا کار زه وکړم ځکه کورنۍ ته سرټیټی کېږم سبا به راته وایي چې دا کار خو تا انتخاب کړی وو خو که د کورنۍ لور یا په تحمل شي بیا دا دومره مسولیت په کیسه کې نه وي ځکه ده ته دلایل وي چې دا خو ما نه وي انتخاب کړی کورنۍ راته انتخاب کړی وو که وشو وشو که نه هېڅ خبره نه ده خو که خپله دا کوم کار ځان ته انتخاب خاب کړي نو دای بیا ځان مسول ګرنی چې کله څوک ځان مسول وګرنی د کولو هڅه یې په ښه ډول کوي.
دا چې ځوانان په دغسې یو حالت کې څه وکړي چې دا کورنۍ خوښه پرې تحمیلېږي. نصرت الله ترنک او مومن محمدیا څړ راته وایي
داسې حالت کې اتمن بیخي انتخاب ځینې اخیستل یا هغه تب خبر په دوه لارې کې درول او زیات تاوتریخواله زیات جدیت احساساتتوب دا اتمن دی لا بدو پایلو زمینه جوړوي او لا بدو پایلو سبب کیږي. ښه خبر دا ده چې احساسات کنټرول شي داسې یو صمیمي شکل سره او په یو مشورتي شکل سره که موضوع حل شي ښه به وي.
چې څه ډول کولای شي دوی په کورنۍ باندې فشار وارد کړي چې دوی د خپل خوښه ور باندې ومني معقول فشار. یوه لاره دا هم ده چې په اکثریت کورنۍ باندې ځینې تاثیر گذار اشخاص شته عالم پوی خلق وي هغوی په ځینو کورنیو باندې تاثیر لري. دوی کولی شي د هغو اشخاصو سره خبرې وکړي مثلا د ما دا خوښه ده او د ما مور او پلار یې نه راسره مني د ما په خبرو قناعت نه کوي لطفا تاسو د دوی سره خبرې وکړئ او دوی ته قناعت ورکړئ.
دا چې ولې د کورنۍ مشران د ځوانانو خوښۍ ته ارزښت نه ورکوي او خپل فکر پرې مني د دې کار پایلې بد څه وي او که دغسې ستونزې رامنځته کیږي څه ډول باید حل شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاء الحق شام سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
استاد په ځینو کورنیو کې کله چې یو ځوان د خپلې خوښې کار کوي د مشرانو لخوا ورته دا ویل کېږي چې پلار او نیکه دې دغه کار نه وکړی ته یې ولې کوې یا یې ته مه کوه ولې دغسې یو دیوال د ځوانانو د خوښې په مخ کې درول کېږي؟
موږ تر یو خاصې درجې زیات ټولنیز یو مانا دا ده چې زموږ عرف او ټولنه یوه کلک درجه تړون لري خپل منځي هر وګړی دلته د آزادۍ اندازې د آزادۍ محدودې ډېر وړه ده نسبت نورو ټولنو ته. زمونږ ټولنیزې دنه د کوچنیوالي نه په داسې یو بڼې سره ده چې مونږ باید ځان د ټولنې سره عیار کړو تر دې چې ټولنه مونږ سره ځان عیار کړي. دا چې تاسو د عمر په اوږدو کې داسې فکر کې ونیسئ بېلابېل خنډونه او ستونزې مخې ته راځي چې وګړی ورسره مخ ده او ټولنه ورته تصمیم نیسي. اوس طولي او نسلي تفاوت د انسان نو داسې رقم ته شکل اخلي چې مخکینی نسل حق پیدا کړي د ورستۍ نسل لپاره چوکاټ جوړ کړي او مخکینی نسل هم همداسې د مخکینی نسل اخیستی دا ټول له عرف خپل اخلي.
که فرضاً مشران ځوانان په دې خاطر د دوی د خوښې له کارونو راګرځوي چې ګنی پخوا دا کار نه دی شوی یا ستا پلارونه که دا کارونه نه دي کړي دا به ځوانان له څومره ستونزو سره مخ کړي؟
اوسنی نسل زموږ دوی محکوم دي د عرف په اطاعت باندې. دوی دغه عرف اطاعت چې کله ونیسي کولای دوه ستونزې منځته راځي. یو دا ده چې دوی باید ځینې جوړښتونه مات کړي چې څومره یې کولای سي دا دوی پورې د دوی وضعیت پورې دریځ پورې مربوط. بله ستونزه دا ده چې مخکینی نسل ځان په داسې وضعیت کې احساسوي چې فکر کوي چې په هوا کې پاتې کیږي. بنان باید غبرګون وښیي. هغه غبرګونې په تاوتریخوالي په فزیکي برخورد په وهلو په ټکولو په لرې کولو یعنې په ټوله کې د حذف یا د منځه وړلو په فکر باندې ده. په داسې یو شرایطو کې د خپل رضایت قرباني کول او د خپلې خوښې نه تیرېدل یو معقوله لاره برېښي مشرانو لپاره او دوی کولی سي په ډېر اسانه سره ووایي چې دا هلکان دي دوی تصمیم نشي نیولی یا دا واړه دي تر اوسه پورې دوی دا پرېکړه نشي کوی. هغه چې نتیجه ده په پیل کې یو بد احساس دی او د رضایت له منځه وړل دي د مقابل لوري. لږ ډېر عمیق چې ورته ورځو د یو خاص شعوري ودې مخنیوی دی. تاسو یو چاته دا فرصت نه ورکوئ چې هغه د خپلې پرېکړې تجربه وکړي او د خپلې پرېکړې د ښې یا بدې تجربې په پایله کې یو خاص درجه د هوښیارۍ ته ورسیږي. هغه ته نه رسیږي.
که فرضاً یو ځوان په دغسې یو حالت کې واقع کیږي چې هغه ته ویل کیږي که دغه کار دی وکړه مثال د کورنۍ له ارزښتونو تیر شپې څه ډول دی کولی شي چې په دغه حالت کې هم خپله خوښه وکړي او هم کورنۍ له لاسه ورنه کړي؟
زمونږ نسل یو داسې خداګاهۍ ته اړتیا لري په ځان پوهېدنې ته، هم مخکینی نسل هم اوسنی، چې د دې په ځای چې تقابل وکړي تفاهم وشي کولی. او دا د اوسني نسل زه توقع لرم چې دا کار وشي کولی، مخکینی نسل نه دا کار نه کیږي، ځکه چې دوی هغه ترخه چې تجربه کړې ده په ډېر اسانه سره کولی شي بل ته انتقال کړي. کوم شی چې زمونږ ذهنونه ډېر کلک را اخلي چې دا زمونږ کورنۍ عزت دی او ستا په دې دریځ سره دا له منځه تلونکی دی، دا په خپله له بنیاده غلط دی. مونږ په ټولنیز بدلانه کې یو، مونږ جدن بدلیږو کله چې ټولنه بدلیږي خپل ارزښتونه له سره تعریفوي. او مخکینی نسل له دې اړخه وننګو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل سي. کله چې د وضعیت بدلانو ته فکر کوو، ښه پخوانی یا مشر نسل زمونږ هماغه دی چې د ځوانانو په ګټه باندې پرېکړې کوي او پوهیږي چې زمونږ وخت نور تیر دی، دا نشي کولی تاسو له پامه وغورځوئ. که برعکس کېږي، لکه څنګه چې په ځینو عرفي فرمولونو کې زمونږ محلاتو کې په افغانستان کې کېږي، دا هماغه د پخوانی او کلاسیک سنت دوام دی او د ستونزې غزونه د لس نورو شلو نورو کلونو پورې. حال دا چې په لسو کلو کې پنځو کلو کې د اوسني ځوان نسل په ډېر ښه فرصت ورکولو سره مونږ کولی شو نوي ارزښتونه ټولنې لپاره تعریف کړو، چې هغې کې تر دېرشو څلوېښتو پنځوسو نورو کلونو پورې بیا دغسې د ګزار مرحله چې ډېره قرباني واخلي کمه.